سلامونه ستړي مشه په کابل کې د مازیګر څلور بجې شوې د خبري خبرونه ته مو زفر د سیال د میر احمد صفی تخنیکی چارو په سمبلخ تر کله کوم خبرونه وکړه. خبرونه پیل کړو د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امینه محمد ویلي سره لې چې په افغانستان کې واکمنو طالبانو د ښځو حقونه محدود کړي اروپایي ټولنې ته د دې هیواد سره د بشري مرستو د بندولو خبرداری ورکړی. د جرمني خبري اژانس راپور له مخې امینه محمد چې د ملګرو ملتونو د یو جوک پوري پلایو په ترکیب کې تیرونه افغانستان ته تللې وه او له یو شمېر طالب چارواکو سره لیدنې کتنې ترسره کړي. پرون سه شنبه په برکسل کې خبریالانو ته وویل چې حکومتونه دې ته اړتیا لري چې خپله مالیه ورکوونکو ته وایي چې ولې له افغانستان سره چې له ښځو سره دومره تبعیضي چلند کوي مرستې کوي. خو تریخ حقیقت دا دی چې په افغانستان کې به ښځې او ماشومان له بهرنیو مرستو پرته مړه شي. امینه محمد بشري اړتیاو ته په اشارې وویل افغانستان اوسمهال له سختې یخنۍ سره مخ دی. یو شمېر خلک خوړنه لري او چوي خوري او داسې څه نه لري چې کورونه پاته او د کړي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امینه محمد ټینګار وکړ چې د نړیوالې ټولنې هدف باید په نورو برخو کې پر طالبانو فشار راوستل وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلنکن وایي نن ټول نړۍ د هغو افغان ښځو او نجونو په درناوي د زده کړې نړیواله ورځ په رسمیت پیژني چې د طالبانو لخوا په سیستماتیک ډول له دغه بشري حق څخه محرومي شوې دي. بلنکن تېره شپه په یو ټویټ کې وویل موږ ساسو تر څنګ ولاړ یو او د ټول افغانانو لپاره باکیفیته زده کړو ته د مساوي او له خنډ پرته لاسرسي غوښتنه کوو. بلنکن د افغان ښځو او نجونو د زده کړو په ملاتړ دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې پرون د جنوري 24مه د زده کړو نړیواله ورځ وه. د امریکا د نړیوالې ادارې یو اس آی ډی وایي له خپل اوږدمهاله شریک د افغانستان له امریکایي پوهنتون سره یې د څلورو کلونو لپاره د 20 میلیونو ډالرو مرسته کړې څو محصلان وکولی شي په افغانستان کې لوړو زده کړو ته لاسرسی ولري. د افغانستان لپاره د امریکا د نړیوالې ادارې پراختیا دا دفتر مشر شان کالهانه پرون سه شنبه په ټویټ کې وویل چې دغه اداره په ویاړ سره د افغان ښځینه او نارینه و محصلانو تر څنګ یو شان ولاړه ده. څو هغوی د خپلو زده کړو هیلې پوره کړې او زیاته کړې دی چې زده کړې یو حق دی. یو شمېر افغانان د امریکا نړیوالې پراختیا ادارې د دغو مرستو هرکلی هم کړی دی. د یو نوي راپور له مخې په نړۍ کې د خبریالانو د مړینې په کچه کې په 2022 کال کې د یو مخکینی کال پرتله 50% زیاتوالی راغلی دی. په نیویارک کې ډیرا د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې سی پی جی په یو راپور کې چې پرون خپور شوی ویلي چې د خبریالانو تر ډیره په اوکراین، مکسیکو او هاتی کې وژل شوی دي. په راپور کې راغلی دی چې په 2022 کال کې په ټوله نړۍ کې د رسنیو 80 کارکوونکي وژل شوي دي چې د 2013 کال راهیسې د خبریالانو د مړینې تر ټولو لوړ شمېر دی. او جرمنی پریکړه کړې چې اوکراین ته د لیوپارد 2 ټانکونه ورکړي او د پولند په څیر نورو هیوادونو ته هم اجازه ورکړي چې ورته اقدام وکړي. دا خبره د جرمنی شپېګل مجلې پرون ورکړه. د پوتولیک او رسپانې د دوو چارواکو په حواله چې له دغې موضوع خبر دی راپور کړی چې د جرمنی صدر اعظم اولف شولز به نن رسمن پریکړه اعلان کړي. تر اوسه د جرمنی حکومت د دغه موضوع تایید نه دی کړی. دوه امریکایي چارواکو پرون سه شنبه رویټرز خبري اژانس ته وویل چې متحده ایالاتونه هم له خپل دریځه په شاشیو د سرکاره چې اوکراین ته به ټانکونه ورکولو سره مخالفت نکړي او په دې اړه خیر روانونه اعلان وکړي. خبرونه مو واوریدل. وړاندې خبرونه کې د مطالب درته لرو. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امینه محمد ویلي که چېرته نړیوال افغانستان سره مرسته ونه کړي افغانان له لوږې مري. وړاندې په خبرونه کې درته په دې اړه راپور مرکه لرو. یو شمېر افغانان شکایت کوي چې افغانستان کې د پاکستان سفارتي ویزې ردوي.
موږ دا څوم ځل ده چې د پاکستان فیملی ویزټ کټګوري د ویزې غوښتنه کوو خو زموږ غوښتنه نه منل کیږي، رد کیږي.
وړاندې خبرونه کې د هغه افغانانو سره خبرې کړې دي چې د پاکستان ویزې ته یې درخواست لیږلې ده خو څو ځلې رد شوې ده. د افغانستان په سویل کې د سویډنی وګړي لخوا د قرآن کریم د نسخې د سوځولو په خبرونو کې زرهاوو تنو نن مظاهرې کړې دي. دا چې د دوی غوښتنه څه ده؟
پر دغه هیواد ولې نارینه وایي چې د قرآن دفاع وکړي؟ قرآن یې ولې وسوځلی؟
د اوکراین د جګړې روسي جزئیات ته به هم تم شو. ملتیا لوغړه
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
یا هم ستړي مشي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امینی محمد د اروپایي ټولنې غړو هیوادونو ته خبرداری ورکړی چې کله افغانستان سره په بشري مرستو لاس ونیسي نور ډېر خلک به چې پر بهرنیو مرستو متکي دي. امری امینی محمد چې د رواني د ملګرو ملتونو د یو لوړ پوړي پلاوي په ترکیب کې افغانستان ته سفر کړی و، دغه خبرداری پرون سه شنبه په بروکسل کې په یو خبري غونډه کې ورکړ. نوموړی د خبرداری داسې مهال ورکړی دی چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې یا اوچا په روستي راپور کې خبرداری ورکړل شوی و چې افغانستان یو له بېساري بشري ناورین سره مخ دی او د نظام د سقوط او انساني بحران خطرې واقع دی. تفصیل په دې راپور کې
د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امین محمد سره له دې چې په افغانستان کې واکمنو طالبانو د ښځو حقونه محدود کړي، د اروپایي ټولنې غړو ته له دې هېواد سره د بشري مرستو د بندولو په وړاندې خبرداری ورکړ. د جرمني ډی پی خبري اژانس د راپور له مخې امین محمد چې د ملګرو ملتونو د یو جګپوړي پلاوي په ترکیب کې تیره اونۍ افغانستان ته تللي او له یو شمېر طالب چارواکو سره یې لیدنې کتنې ترسره کړي، پرون سیشن بې په بروکسل کې خبر اعلان ته وویل چې حکومتونه به دې ته اړتیا لري چې خپلو مالیو ورکوونکو ته ووایي چې ولې له افغانستان سره چې له ښځو سره دومره طبیعي چلند کوي مرسته کوي. خو تریخ حقیقت دا دی چې په افغانستان کې به ښځې او ماشومان له بهرنیو مرستو پرته مړه شي. امینه محمد بشری التیاو ته په اشاره وویل چې افغانستان چې او سخت یخنی چې د تودوخې درجه منفی 10 سانتیګراد ته رسیدلې تجربه کوي، یو شمېر خلک خواړه نه لري چې ویخوري. د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږۍ ادارې یا اوچا په یو راپور کې چې د دوشنبه پورې خبر کړی ویلي چې افغانستان له یو بېساري بشري ناورین سره مخ دی او د نظام د سقوط او انساني ناورین خطر ډیر واقع دی. اوچا ویلي په روان 2023 کال کې 28.3 میلیون وګړي چې د افغانستان د ټول نفوس 2/3 برخه ده د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. اوچا همدارنګه ویلي د روان 2023 کال په لومړیو دریو میاشتو کې به وضعیت لا خراب شي او علتونه یې هم د ژمی اغیزې د خوراکي توکو د لوړو نرخونو دوام، د عوایدو کمیدل او بیکاري او دوامداره اقتصادي رکود ښودل شوی دی. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امینه محمد ټینګار وکړ چې د نړیوالې ټولنې هدف باید په نورو برخو کې پر طالبانو فشار راوستل وي ترڅو د ښځو په اړه تبعیزي پریکړې بیرته واخلي یا لږ تر لږه نورې هغه استثناوې ورکړي چې په مرستندوی مسوک ښځینه کارکوونکې اغېزمنوي. طالبانو وخت له رسېدو وروسته لومړی له شپږم ټولګي پورته نجونې له ښوونځیو راوګرځولې، وروسته د پوهنتونونو دروازې تر بل امر پورې د محصلو نجونو پر مخ وتړلې. طالبانو ویلې نجونې او ښځې له لوړو زده کړو ځکه منع کړي چې د اسلامي حجاب په ګډون له شریعت څخه سرغړونه کړي. د راپور له مخې د اروپایي ټولنې غړي هیوادونه په اوس وخت کې په دې غور کوي چې آیا په دغو شرایطو کې له افغانستان سره د بشري مرستو دوام ممکن دی که نه. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر انالینا باربوک د دوشنبه په ورځ په بروکسل کې د اروپایي ټولنې له شریکانو سره په غونډه کې سخت دریځ غوره کړ. انالینا باربوک وویل که ښځې نشي کولی چې له نړیوالو مؤسسو سره کار وکړي نو هغوی ته به مرستې هم په خپل وخت ونه رسیږي. هغې زیاته کړه موږ د نړیوالې ټولنې په توګه پر افغان ښځو د کار کولو بندیز ته په پام نشو کولی چې د طالبانو ملاتړ وکړو. د 2001 کال د اګست میاشتې چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي، ښځې او نجونې له لوړو زده کړو او ښځې هم په غیر دولتي مرستندویو مؤسسو کې له کار کولو منع کړي دي.
راپور کې مو اوریدل چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امینه محمد د اروپایي ټولنې غړو هیوادونو ته خبرداری ورکړی او کچرته له افغانستان سره بشري مرستو باندې لاس ونیسي نو دلته به خلک له لوږې مړه شي. په ځانګړي ډول هغه خلک چې په بهرنیو مرستو باندې متکي دي. هغې د خبرې په بروکسل کې خبري اعلان ته دي یو خبري کانفرنس په ترڅ کې کړې دي. همدارنګه تمه ده چې امینه به د خپل سفر جزئیات د ملګرو ملتونو سره په بیناسته کې وړاندې کوي. خو یا تمه کېدای شي چې اغلی محمد د افغانانو واقعي انزور په دې ناسته کې وړاندې کړي. زموږ همکار خاطر پردیس د مرکب سر کې دغه پوښتنه له سیاسي چارو له شنونکي ودیر صفی مطرح کړې ده.
فکر کوم چې د آیات ځان سره یو څه مثبت نکات هم ټول کړی دي، نو په دې لحاظ یو دم نه فکر نه ده چې دوی نه څنګه جوړیږي. پیشنهاد کوي چې دغه هغه خواوې چې د هر منطقې د اروپا یا د امریکا یا د هغه څوچایي چې افغانستان کې د نظام متول غواړي یا د ساوې خواته غواړي فکر کوي چې جریان لري، دغه نه راوښوري او یو فیصله داسې وکړي چې طالب طالبانو سره باید مونږ دا وازمه یو چې اړیکې ټینګې وکړو، د تعامل سره وکړو، او دوی د کوم سره مرسته وکړو چې هغه اهداف د سولې زدي د تمدن او د تحصیل او د کار او د حتی د په یو انوان دیموکراسي د نوې اسلامي خاطر روان چی نو په دې باندې د متقشوی ز فکر کوم ول چې دوی د اظهاراتونه ژورنالیستانو سره آزادو خبرونه د ما برداشت
صفای سے دغه سفر ورسته امینی محمد سره غنو نور هو د غنو نور هو دونو استاد حمل دی لیدی څه فکر کوي دغه سفر نو ورسته به د نړیوالو غدریز د طالبانو په وړاندې څه ډول وي، یعنی آیا فکر کوي تغییر به وکړي؟
فکر کوم چې تغییر به په نظر کې لري د مثبت خوا ته په خو په احتیاط سره، داسې چې سلو کې سل په دې باندې اعتماد وکړي او هر څه ورته سپین چک به کېږي چې دوی صحیح دي بالکل سل په سلو کې. هغه حتی فکر نه کوم چې حتی 50% به دوی دا خبرې ومني او عمل ته به ګوري روزانه او میاشتنی او کلنی او پروګرام ته، چې خصوصا دوی باید د افغان ملت یا د ولس په افغانستان کې چې انسانان دي ژوند کوي او که اوس هغه درجه کې نه دي آینده ورته رسېدونکي لکه دنیا چې رسېدلې ده، دوی خپل حقوق غواړي، دوی غواړي چې خپل مشر ځایم وویني، دوی غواړي چې قانون وویني چې دا کوم قانون په اساس مستحکم شو دا نظام په دې جغرافیه کې د افغانستان، او موږ ته څه حق راکړی چې پکې مثبت یا سی نکات ذکر کول شو د خپل وطن د آبادی او اعمار د آینده د سیاسي او کلتوري او فرهنګي او اقتصادي د لحاظ نه کړه نو کدا خو دوی وننی شي دا به کامیاب نه وي.
بلې صفای سه طالبان ول نه حاضرېږي د نړیوالو دغه غوښتنې ومني، آیا فکر کوي دوی د امتیاز په لټه کې دي؟
ډېر په تاسف سره د تاسو ته دا وایلی شم چې ما فکر کاوه چې دا فعلی امارات مشران چې دا دومره ربړو تکلیف د 2001 کال د بمباردمان د بوش د خوانه ته باندې وشو او دوی بیا هم جګړې ته ادامه ورکړه او خپل استقامت په سنګر کې ونیو، دوی به یوازې پاکستان کې نه و لکه پخوا اول ځلې چې و دوی په عربي هیوادو ته لاړل، اروپایي هیوادو ته لاړل، منطقې هیوادو کې سره تقسیم شول، لاړل، ولیدل، وکتل، ژوند به زده کړی، د آینده پیشرفت د منطقې نه به یو نتیجه دوی اخیستي چې باید دوی کوم ګامونه کېږدي چې د هغې نه بیرته پاتې نه شي. نه دا چې دا پکې په عمل کې ته د تیر یو کال نه زیات موده کې ونلیدل شول چې په دې خواته دوی داسې قدم کېږدي چې اقلا د انتقاد ګوته په ډېره شدیده د نړیوالې ټولنې د خوا دوی په مورد کې نوي
دا سیاسي چارو شنونکي ودیر صفای و چې خاطر پر دې سره د امینی محمد د هغه څرګندونو په اړه خبرې کولې چې ویلې کندړیوال افغانستان سره مرسته ونکړي افغانان د لوږې مري. د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورش ساعته اوریدلای شي. د ماښام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي، او د سهار ل شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځوشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
یو شمیر افغانان وایي چې پاکستان هیواد له کوم دلیل پرته پر دوی فامیلی ویزې بندې کړې دي. په کابل کې د یو شمیر سیاحتي شرکتونو مسؤلین هم دا خبره تاییدوي او وایي دا کار د جنوري له 11 نیټې وروسته شوی دی. دوی وایي د پاکستان سفارت هم ورته ویلي چې نور دي د فامیلی ویزو لپاره د خلکو نوملیکنه نه کوي، خو په کابل کې د پاکستان سفارت په رسمي ډول په دې اړه څه نه دی ویلي. تفصیل په دې راپور کې.
موږ دا څوم ځل ده چې د پاکستان فاميلي ویزټ کټګوري دی ویزې وختنه کوو خو زموږ وختنه نه منل کیږي رد کیږي.
د پکتیا ولایت اوسیدونکی عثمان وو. عثمان شکایت کوي وای چې له میاشتو میاشتو انتظار وروسته هم د پاکستان ویزه نه دا ورکړل شوی. نو موري ازادي راډیو ته ویل چې وسورته ویل شوی چې فاميلي ویزې بند دي.
کوم معلومات چې موږ ترلاسه کړی دی هغه دا دی چې پاکستان د فاميلي ویزټ کټګوري ویزه بند کړې ده. نو دا زموږ لپاره ډیر مشکل ده، کچېره د کار دوام پیدا کړی ممکن ډیر افغانان له ګڼستون سره مخ شي.
یو شمیر افغانانو په برېښنا لیکونو کې هم د ستونزې له ازادي راډیو سره شریکه کړې ده، خو یې دای کړي چې ځینو خلکو د سلګونو ډالرو په بدل کې ویزې ترلاسه کړي دي. په کابل کې یو شمیر سیاحتي شرکتونه تاییدوي چې د پاکستان سفارت لخوا افغانانو ته د فامیلی ویزو ورکول بند شوي دي. له دې ډلې څخه د سرخوش چانس سیاحتي شرکت مرستیال عبدالمصور نظری ازادي راډیو ته ویل چې هغو کسانو چې د جنوري له 28 نیټې څخه مخکې د ویزې لپاره غوښتنه کړې وه، هغو ته د شپږو میاشتو لپاره فامیلی ویزې ورکړل شوې، خو په خبره یې له یادې نیټې وروسته د فامیلی ویزو لپاره غوښتنلیکونه بیرته ردیږي.
فعلا کټګوري فامیلی ویزو پر کسو استفاده میشه کې خانم پاکستانی
اوس یوازې هغه کسان د فامیلی ویزو لپاره نوملیکنه کولی شي چې ښځه یا خاوند یې پاکستانی وي، خو نورو ټولو افغانانو ته یوازې شپږ میاشتنی سیاحتي ویزه ورکول کیږي.
نوموړی وایي چې د پاکستان سفارت هم دوی ته ویلي چې نور دی د فامیلی ویزو لپاره د خلکو نوملیکنه نه کوي. موږ غوښتل چې په کابل کې د پاکستان د سفارت نظر هم ولرو، خو بریالي نشو. دوی په دې اړه په رسمي ډول په خپلو ټولنیزو پاڼو کې هم څه نه دي لیکلي. د پاکستان حکومت دې پریکړې په غیواد کې نوي میشت شوي افغانان چې په فامیلی ویزو نوموړي هیواد ته تللي هم د ویزو د تمدید په برخه کې له ستونزو سره مخ کړي دي. افغان خبریال میرویس زازای چې د مهال په پاکستان کې اوسېږي ازادي راډیو ته وایي،
سیاحتي شپږ میاشتنی ویزې ورکوي، حتی په دې شپږ میاشتنی ویزو کې هم چاته ویزې نه دي راغلي، باید 22000 روپۍ یو چاته ورکړي سیاحتي ویزه ورته راوباسي چې تر څو وکولی شي دلته اوسېږي.
پاکستان کې ډیری هغه کسان د ویزو تمدید ته اړتیا لري چې پر افغانستان د طالبانو له بیاځلي واکمنۍ وروسته هغه هیواد ته تللي او نورو هیوادونو ته د تک انتظار باسي. د یادونې ده چې د پاکستان د کورنیو چارو وزارت مخکې په یو خبر پاڼه کې ویلي وو هغو بهرنیو ته د وتلو اجازه ورکوي چې د ویزې له ختمېدو وروسته په پاکستان کې اوسېږي. په خبر پاڼه کې ویل شوي وو چې سرغړوونکو ته به درې کاله د بند سزا ورکول کیږي او سربیره پر دې به دوی پاکستان ته د ننوتلو په تور لیست کې هم شاملېږي.
پا ټویټر کې مو په پی ازادي رادیو تعقیبولای شئ.
ځبان په اسویل کې کندهار د ورشو د کندهار او روزګان لسګونو وسیدونکو قران کریم ته د سپکاوی بکس لمل کې نن مظاهره وکړه. دوی په سویډن کې د دغه هیواد یو سیاستوال له خوا د قران کریم د وی نخصې د سوځولو په خو غندله او د دغه هیواد بیرغتي ور واچو. تفصیل په دې راپور کې.
د کندهار شهر په ادغا جاده کې راټول سو سلګونو مظاهره چانو د سویډن هیواد پر ضد شعارونه ورکړاو دغه هیواد د یو سیاستوال لخوا د قران کریم د سوځولو پیښې وغندل. مظاهره چانو دغه راز د سویډن بیرغ ته ور واچاو او د نړیوالو ټولنې څخه وغوښتل چې دغه سیاستوال قران کریم ته د بی حرمتۍ په جرم محاکمه کړي.
سویډن نوم یې هیواد چې موږ د قران عظیم شان عظیم کتاب د الله رب العزت دغه عزت سم دغه سوځل سوې دي. الله رب العزت وجه دنیا ته هغه عظیم کتاب پیغمبر اسلام چې نازل کړی دی هغه ته نن ور
زمانم قاری سی خپلاد زمور د قران عظیم شان بی عزتی کړی ده، د قران عظیم شان سپکاوی کړی دی، زمور قران عظیم شان یې وځلی دی. مش په دې راټول سوی چې نړیوال چې پر حقوق بشر ناری وي، د حقوق بشر د پښولاندې کړی دی، پر اغوان ناری وي، پر دغه هیواد ولی ناری نه وي چې د قران دی پاتو کوي، قران یې ولی وځلی
دی.
د کندهار په څنګلوري ولایت زابل کې هم سلګونو کسانو په ورته توګه مظاهره وکړه. د مظاهره ګوندوال وویل چې د نړۍ د نورو اديانو په ډول دي د اسلام د دین درناوي وسی.
دغه خلک باید مجازات شي، دغه خلکو ته باید سزا ورکړي. ان شاء الله د ټول مسلمانان سره ټول سوي دي، د ټول په کلام الله خو به دي زموږ حق کتاب ده. سفر لسو کالم پر دغه کلام الله قرباني ورکړي دي، ته دې بعد به مور کو ان شاء الله موږ د خپل کلام الله پښتنه جنې کوو.
موږ اسلام یې، موږ پر قران پر اسباني ایمان راوړل دي. موږ اسلام د پاره نو ټول دي چې افغانستان څخه مسلمانان ټول ټول اسلام مسلمانان.
د یادولو ورد چې څوبره جبران دی په سویډن کې د ترکیه سفارت مخته د یو لارین پر مهال د یو سویډنی سیاستوال لخوا د قران کریم یو نسخه اوس په ځول سو. تر دې مخکې د افغانستان په خوست ولایت کې هم د دغه پیښې په خبرګون کې سلګونو کسانو مظاهره کړې و.
ازادي رادیو ته ورجونی سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوس به د اوکران جګړې د تم شو جرمني له اوکران سره د پوزي مرستې په برخه کې له بخانی دریزه پښه شوې ده او غواړي د هیواد پر مختلې ټانکونو ورکړي. تفصیل په دې راپور کې
د جرمنی د حکومت ویان شتيفان هيبشټرايت نن په یو بیان کې وویل چې جرمنی به اوکراین ته لیوپارد دو ټانکونه ورکړي او هم به له دې سره موافقه وکړي چې نور هیوادونه چې دغه ټانکونه پیرلې هم کولای شي چې هغه اوکراین ته ورکړي. ښاغلی هيبشټرايت ویلي هدف دا و چې د اوکراین لپاره هر څومره ژر چې کېدای شي پر لیوپارد ټانکونو سنبال دوه کنډکونه جوړ شي او زیاته کړه چې جرمني به له خپلو پوځي زیرمو په لومړي ګام کې څوارلس لیوپارد دوه ټانکونه اوکراین ته ورکړي. په بیان کې همدارنګه ویل شوی چې اوکراینی ځواکونو ته روزنه به هم ډیر ژر پیل شي او جرمني به همداراز اوکراین سره لوجستیکي او د مهماتو مرسته هم وکړي. له جرمني د اوکراین لویدیځو متحدانو د دې پر لپسې غوښتنه کړې و چې کیف ته دغه درنی وسلې ورکړي او هم د دریم هیواد ته اجازه ورکړي چې ورته اقدام وکړي. لدې مخکې پولیټیکو رسپانې د دوه چارواکو په حواله چې له دغه موضوع خبر دی راپور ورکړی چې د جرمني صدر اعظم اولاف شولز بنن رسمن خپل پریکړه اعلان کړي. د پولند صدر اعظم ماتیوش موراوفسکی چې حکومت له اونۍ رئیس پر جرمني فشار راوستي و چې اوکراین ته لیوپارد ټانکونه ورکړي، د جرمني له صدر اعظم اولاف شولز څخه د دې پریکړې په خاطر مننه کړې ده. هغه نن په یو ټویټ کې ویلي چې اوکراین ته د لیوپارد ټانکونو ورکول د روسیې د یرغل په مخنیوي کې یو مهم ګام دی چې اخیستل کیږي. په عین حال کې دوه امریکایي چارواکو پرون سې شنبه رویټرز خبري اژانس ته وویل چې متحده ایالات هم له خپل دریزه په شا شوی او داسې ښکاري چې اوکراین ته به د ام 1 ابرامز ټانکونو له ورکولو سره مخالفت ونکړي او په دې اړه خیر روانونه اعلان وکړي. پینټاګون تر اوسه په دې اړه خبرګون نه دی ښودلی. تر دې مخکې جرمني اوکراین ته د دغه ټانکونو له ورکړې سره لیوالتیا نه درلوده او نه هم دریم هیواد ته اجازه ورکوله چې اوکراین ته دغه ټانکونه واستوي. جرمنی ویلو تر هغه وبو اوکراین ته د ټانکونه ورنکړي چې لومړی د امریکا متحده ایالاتونو ابرامز ټانکونه اوکراین ته نوي ورکړي.
په انستګرام کې ازادي رادیو _ پی اے راپور زموږ قضاوت ستاسو.
د خبرونه په دویمنی مای کې درته د زهرو کاروان او نیس پروګرام لرو، خو نو راپورونه هم شته. ساسي ملتیا غواړم
راپورونه مرکه او اوریدونکو
اوس په ختیځ کې نورستان ته ورشو. د نورستان اوسیدونکو وایي نږدې څلور کاله کېږي چې ولایت د جوارو د سانتي د جو د ساتنی او ملي پارک په نوم نومول شوی، خو تر اوسه ورته نه غزیدلې لار جوړه شوې او نه هم د سیلانیانو لپاره د اوسېدو لازم ځایونه. تفصیل په دې راپور کې.
نورستان د هیواد په ختیځ کې له طبیعي ښکلا او ډک ولایت، لوړ او دنګ غرونه یې د نخترو، زنغوزۍ او پر نورو ډول ډول میولرونکو بې میوې او زینتي ونو بوټو ښکلې دي. د یاد ولایت په هر دره او سیمه کې رڼی اوبه بهیږي او ښکلي ابشارونه لري. د همدې دنګ او زرغونو ونو لاندې د رڼو بهیدونکو سیندونو په شاوخوا کې شنو بخملینو چمنونو یې ښکلا نور هم زیاته کړې او بیا چې د رنګارنګ الوتونکو زړه راښکونکې نغمې د چا تر غوږو ورسیږي، نو په ستړو زړونو او ذهنونو کې یې د آرام او خوښۍ وږمې غځولې وکړي. همدې قدرتي ښکلاو ته په کتو ولسمشر غنی په 2000 زیږدیز کال کې نورستان د ژوو د خوندي ځای او ملي پارک په نوم ونومولو او همدې اعلان نورستانیان د خپل ولایت د پرمختګ او د دوی هوسا راتلونکي ته هیله من کړل. هغه مهال دوه تنو نورستانیانو خپل خوښۍ ازادي راډیو سره داسې شریکې کړې.
منو مولای نت الرحمن رحمانی دی، نورستان ولایت مرکز اوسیدونکی. مون نورستانیان په دې باندې ډیره خوشحالي احساسو. نورستان سیلانیان به زیات راځي، د دولتي چارواکو هغه توجه به دته راوګرځول شي، ځکه چې نورستان نو تاسیس ولایت دی. نو هغه بیا رغونه کې او بیا د ځنګلاتو په ساتنه کې به مختلفه پروګرامونه به راځي. نو نورستان لپاره د اقتصاد لګانه به ان شاء الله یو خزیره وي.
جمیل رحمان رحیمی، مزر نورستان ولایت اوسیدونکی. په دې باندې ډیر زیات خوشاله یم، مثبت ګام بولم. د نورستان ولایت لپاره د دولت نمو
هیل او ارزوم بیا داده چې دینه خازمی استفاده وکي او گاونډین او ولایتونو وند ټول افغانستان نو وس د خلک راما د کړي د لپاره کار وشي نورم نو زموږ مینه مد اند خارج او داخل دار زګینه بدیته ډیر زیات سیلانین راشه او دلته خلک په کارونو باندې وګمارل شي.
له هغه اعلان دا د نږدې څلور کاله پوره کیږي، خو لا هم ملي پارک ته تللي سرکونه کنډو کپر او د ګرځندویانو لپاره هیڅ ډول اسانتیاوې شتون نه لري. د سیمې اوسیدونکي او نورستانیان وایي یوازې یو ځای د ملي پارک او یا په بل نوم نومولو سره شهرت نه پیدا کوي، بلکې هغې سیمې ته د نوم سره کار کول هم اړین دي او دا کار لا په نورستان کې نه دی شوی. محمد موسی:
تر اوسه پورې د نورستان ته تللي لارې خرابې دي، سیلانیان نشي کولی چې په دغه لارو باندې نورستان ته سفر وکړي. نورستان کې د پاتې کیدلو لپاره یعنی اوسیدلو لپاره ځایونه هم نشته دی. زموږ د حکومت څخه دغه هیله ده چې نورستان ته تللي لارې باید ورغوي او د دې تر څنګ سیلانیانو لپاره نورې زمینې برابرې کړي. یوازې په نومولو سره یو ځای پارک کیدلی نه شي، باید هلته د آبادۍ او د پرمختګ لپاره ګامونه پورته کړی شي.
په نورستان کې چارواکي بیا وایي چې بیلابیلو حکومتي او شخصي شرکتونو ورسره په نورستان کې د هوټلونو او هوایي زانګوګانو جوړولو ژمنې کړي چې لډلې یو هم افغان تور شرکت دی. د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوي سمیع الحق حق بیان د یادو ژمنو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
نورستان ولایت مرکز کې چون کې د سیلانیانو لپاره سنتي سہولتونه تر دې وخت پورې نه دي رامسته شوی، افغان تور دولتي شرکت چې دلته معیاري هوټلونه او زنګوګانو جوړولو اراده لري، تیر ورځې هم دغه تل رسمي اړمبنې سروې تر سره کړه. امید لرو په نږدې وخت کې دغه کارونه تر سره کړي.
پخوانی چارواکو ویل چې په نورستان کې له 1500 زره هکتار زیاته ساحه زنګلونو او څړځینو نیولې، چې د ملي پارک اعلان سره به یاد ځنګلونه څړځینه او پکې ژوندۍ ژوي د لمنځتللو لګوا خوشغورل شي. هغوی هم ګڼې ژمنې کړې وې چې نورستان ته غځېدلي سرکونه به قیر شي او د سیلانیانو لپاره به لازمي اسانتیاوې چمتو کړي، خو دا ژمنې څه په حکومت کې اداري فساد، څه نامنیو او څه هم وروستنیو بدلونونو پلي کېدو ته پرې نه خودي. او دا لا هم نه ده معلومه چې د نورستانیانو او سیلانیانو یاد هیلی او غوښتنې به کله پوره کیږي.
د ازادي رادیو خبرونې اوس شپه ورځ څلور ساعته اوریدلی شي. د ماښام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږنوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19 او 25 مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
اوس هم ورزو ستاسو پیغامونه ته.
تاسو لا پیغامونو
سلام علیکم د ازادۍ رادیو سیر مر سلامونه ور ورسېږي. دغه چې وسته مؤسسات وایي یا مثلا حکومت وایي چې موږ داسې په دژیمې کې د کومکونه کړي د کمپلونو مور کړي، موږ خو دلته یو لازره کوره ماجر په دغه یارات کې ولاکه مو یا کمپل لیدلې ولاکه مو یا بل شی لیدلې ولاکه مو یا پښتنه لیدلې چې د پښتنه وکړه فقط یو کیلو ورانه دا اته سیر زغال راوړی دی ورکړی دی نمائندگان ته دا شراره یې سانو ته او دغه ته ورکړی دی بس خلاص به امان دغه کومک ته دغه زغال ورکړی دی اته سیر دا کوم نور پښتن لیدلې یا مربانی کړی یا د چا په یاج راوازی دی دغه رقم چې کوم کوم مور سر کړی دی اڅ کومه کله چې حساب نه کړی.
السلام علیکم کدلی زدرانی مای پنجاب نا پاکستان بلای زده رادیو نه مودا غوښتنه دو چې نو سیار ولا راغلی وی نشته پرچه را کړی چې تاسو ته په اوتانی ما کې په کورانای کې په هر کورانای ته پیسې ملاویږي یا یې نادرې طرفا یا یې میګه طرفا خو پیسې میکته ملاو نشوي د سدي مشکلاتې. په سلام.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاتہ. د پکتیا ولایت زرمت سوالینا سر تماس کې مخله د وکسر او جوړ بوي نو موږ د افغانستان د وسنی دولت څخه هیله ده چې د جنکو جنونو پانتونونه دی بیت خلاص کړي. شرایط چې دی کوم چې دی ټاکلي هغه شرایط خو خینن پکې عملی دي ځکه جدا صنفونه دي او جدا تعلیمي استادان خزینه استادان لري نو شرعي احکام یا ټول عملي دي نو ژر تر ژره د جنکو پنځونه بیرته پسرلی یا حمل کې خلاص کی.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211420201.
پات سو شی بو کې بعد زهرو کاروان پروګرام پیل شي خو تر هغه وړاندې بور شو لاندې خبرونه ده. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امینې محمد ویلي سره لدی چې په افغانستان کې واکمنو طالبانو د ښځو حقونه محدود کړي. اروپایي ټولنې ته خبرداری ورکړي چې له دې هېواد سره بشري مرستو بندول به یو بشري ناورین رامنځته کړي. د جرمني خبري اژانس راپور له مخې امینې محمد چې د ملګرو ملتونو د وجود پوډي پلایو په ترکیب په تیرو اونۍ افغانستان ته تللي ول یو شمېر طالب چارواکو سره لیدنې کتنې ترسره کړي دي. پرون سه شنبه په بروکسل کې خبرلاندو ول چې حکومتونه دې ته اړتیا لري چې خپل مالیه ورکوونکو ته وایي چې ولې هغه افغانستان سره چې له خوځو سره تپیزي چلن کوي مرسته کوي. خو تاریخ حقیقت دا ده چې په افغانستان کې بخښه او ماشومان له بهرنیو مرستو پرته و امري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلنکن وایي نن ټول نړۍ د هغو افغان خوځو او نجونو په درناوي د نړیوالو زده کړو ورس په رسمیت پیژني چې د طالبانو لخوا په سیستماتیک ډول د بشري حق څخه محروم شوي دي. بلنکن تیره شپه په یو ټویټ کې ویل موږ ستاسو تر څنګ ولاړ یو او د ټولو افغانانو لپاره با کیفیته زده کړو ته د مساوي او له ځنډ پرته د لاسرسي غوښتنه کوو. بلنکن د افغان خوځو او نجونو د زده کړې په ملاتړ د څرګندونې داسې مهال کړي دي چې پرون د جنوري 24مه د زده کړو نړیواله د امریکا د نړیوالې پراختیا ادارې وایي له خپلو اوږدمهاله شریکانو سره د افغانستان له امریکایي پانتون سره د څلور کلونو لپاره د 20 میلیون ډالرو مرسته کړې څو محصلان وکولی شي په افغانستان کې د لوړو زده کړو ته لاسرسی ولري. د افغانستان لپاره د امریکا د نړیوالې پراختیا ادارې د دفتر مشر شاهان شان کلهان پرون سه شنبه په یو ټویټ کې ویلي دي چې دغه اداره په ویاړ سره د افغان او ښځینه او نارینه وو محصلینو تر څنګ یو شان ولاړه ده څو هغوی وکولی شي پلوستاکرو هلی پورا کړی. د یو نوی راپور لمخې په نړۍ کې د خبرالانو د مړینې په کچه کې په 2022 کال کې د یو مخکخي انتیو مخکنی کال پرتله 50 سلنه زیاتوالی راغلی دی. په نیویارک کې د راډیو خبرالانو د خوندیتوب کمیټې سی پی جی په یو راپور کې چې پرون خبر شو ویلي چې د خبرالانو تر ډیره په اوکراین، مکسیکو او هاتی کې وژل شوی دي. او جرمني پریکړه کړې چې اوکراین ته د لیوپارد 2 ټانکونه ورکړي او د پولند په څیر نور هیوادونو ته هم اجازه ورکړي چې ورته اقدام وکړي. دا خبره د جرمني شپیګل مجلې پرون ورکړې ده. د سپیګل ورسپانې د دوو چارواکو په حواله چې دغه موضوع خبر دی راپور کړی ده چې د جرمني صدر اعظم اولف شولز باندې رسمن خپل دغه پریکړه اعلان کړي.
د زهرو کاروان
دا زادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دیونې خبرونې ته مهرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونې په خبرونه کې مستاش لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د زمیلې یخنی څخه د ژغورنې لپاره زرګونه معتادین خوندي ځایونه تولل سوي دي.
تر دې دمه د هیواد لبیلابیلو سیمو څخه په نشئی توکو لزر شاوخه روغ د کسان پیژندلې او راټول شوې دي.
په یبل راپور کې بووري چې غور ولایت کې د معتادو خزو لپاره د درملنې مرکز نشټوالی د جدي ستونزو لامل شوی دی.
زاینه لرم سرګردانه باید دولت خزو لپاره روغتون جوړ کړي چې خزي ورشي او نشه پرېږدي.
دا چې د هیروینو لنډمهاله او اوږدمهاله زیانونه څه دي په دې اړه له ډاکټر محمد عارف مومن سره مرکه لرو.
د سر فشار لوري همدارنګه د وینې په دجریان کې لکه ناپاک وینه یا پاک وینه دي کې هم یو ګډوډي منترځي. ناپاک وینه پکې زیاتېږي.
د پهلوان شمشاد په نوم یو معتاد وایي، نشې دومره کمزورې کړی یم چې اوس له یو عادي سړي سره هم سیالي نسم کولای.
مخکې چې کومه سندام کومه سکواره هغه اوس نشته لري، مخکې به چې کومه زور راکړو هغه زور نه نشې وبکو.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو.
اوهو اجمالا، په دې سماور کې څومره ګڼه ګونه ده؟
پوهېږي چې دلته ولې دومره ګڼه ګونه ده؟
نه والا نه پوهېږم.
د دې سماور غوندې په ټول ولایت کې خوندور چای نشته.
خو ماته یوه پوښتنه پیدا شوه چې خلک ولې د دې سماور چای خوښوي.
اوس خپرونه په یو راپور پیل کوو. د ځمې له یخنۍ څخه د ژغورنې لپاره زرګونه معتادین خوندي ځایونو ته وړل سوي دي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وایي دوی یوې کمیټې ته وظیفه سپارلې چې په بېلابېلو ولایتونو کې هغه معتادین معلوم کړي چې د ځمې د یخنۍ له امله یې ژوند له خطر سره مخ دی، او بیا یې د ژغورنې لپاره په تودو او خوندي ځایونو کې ځای پر ځای کړي. له بلې خوا د ځینو ولایتونو اوسېدونکو او شتمنو خلکو د ګډې همکارۍ په پایله کې د معتادینو د خوندیتوب لپاره د اوسېدو د ځای او خوړو اسانتیاوې برابرې کړې دي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د کابل او هرات د بې سرپناه معتادینو لپاره وروستۍ دوه اونۍ ډېرې وژونکې او ځورونکې وې، ځکه د ژمي یخنۍ نږدې څلوېښت بې سرپناه معتادین ووژل. دلته په کابل کې د معتادینو د درملنې مرکزونو کارکوونکي د طالبانو د حکومت د نظامیانو په همکارۍ د کابل له پولیسوخته سیمې څخه بې سرپناه معتادین راغونډوي او د ژمي له یخنۍ څخه د ژغورلو لپاره یې خوندي ځایونو ته وړي. د طالبانو د حکومت د کورنۍ او چارو وزارت ویان عبدالنافی ټکور ازادي راډیو ته وویل دوی د بې سرپناه معتادینو لپاره یوه کمیټه جوړه کړې چې هغوی د ژمي له یخنۍ څخه وژغوري.
تر دې دمه د هیواد له بېلابېلو سیمو څخه په نشئی توکو د لس زره شاوخوا روږدي کسان پیژندلي او راټول شوي دي، چې له جملې یوازې شپږ زره پنځه سوه تنه په کابل او هرات کې راټول شوي دي. هغه روږدي کسان چې سرپناه نه لري او له لوی خطر سره مخ دي، د هغوی راټولول د دې کمیټې له لومړیتوبونو څخه دی.
د نیمروز ولایت په مرکز زرنج ښار کې بیا خلکو او سوداګرو په ګډه همکاري د هغو بې سرپناه معتادینو لپاره په هوټلونو، مسافرخانو او کرایي کورونو کې د اوسېدو اسانتیاوې برابرې کړې چې له ایران څخه دې ولایت ته په زور راشړل شوي دي. په نیمروز ولایت کې د معتادینو د درملنې مرکز مسؤول ډاکټر خلیل کاظمي ازادي راډیو ته وویل
در حدود 400 تا معتادین خیر
نږدې 400 به سرپناه معتادین د دې د پاره راټول کړل چې د ژمي له یخنۍ او توپان څخه خوندي پاتې شي. هغه یې تودو کورونو ته یوړل او هلته خوراکي مواد هم ورکوي.
پروسکل هم د طالبانو حکومت د ژمي په لومړۍ اونۍ کې له بېلابېلو ولایتونو څخه زرګونه معتادین راټول او زندانونو ته یوړل. که څه هم هغه وخت معتادین په زندانونو کې د طالبانو د حکومت لخوا په زور د نشې پرېښودلو ته اړیستل شوي و چې له زندان څخه تر راخوشي کېدو وروسته یې بېرته نشو ته مخه کړل. د شریف او باقي په نوم دوه بې سرپناه معتادین چې تازه تودو او خوندي ځایونو ته وړل شوي وایي که د دوی لپاره د درملنې اسانتیاوې هم برابرې شي، ژمی به د دوی لپاره د درملنې یو ډېر ښه فرصت وي.
د دې د سره ستاره دی هغه کومره کوم
په دې دوه درې سړو نه یو کې لم سره مرسته نه وای کړې. د سړي حواله عمل مو ټول مړ کېدو، موږ ته خوړه کوټه او د وېد کېدو ځای را کړ او د هوټلونو خاوندانو ته یو ویل کوم اوتات هر ځای غوړی کولای شي چې په وړیا ډول پکې ووسی. په دې ډول به د وخت په تیریدو سره زموږ څخه نشه پات شي.
موږ سره خپلو هیوادوالو مرسته وکړه او موږ ته یې د اوسېدو ځای، خواړه او پټو راکړ. که د پخوا په شان زموږ لپاره د درملنې اسانتیاوې برابرې شي او د درملنې مرکزونه بیا فعال شي، موږ له ځورونې پرته په خپله خوښه نشه پرېږدو.
د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټران وایي چې معتادین د ژمي د سړې هوا په وړاندې ډېر کمزوري او ژر ناروغه کیږي، ځکه د دوی په وجود کې د زهري موادو موجودیت او هغوی ته د کافي خوړو نه رسیدل د دې سبب شوی چې د هغوی وجود کمزوري شي او د یخنۍ په وړاندې مقاومت ونه شي کولای.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې په غور ولایت کې د معتادو ښځو او ماشومانو د درملنې لپاره روغتون نشته. ځینې معتادې مېرمنې وایي چې د نشو پرېښودلو روغتیایي مرکز نشتوالي د ځمې سړې هوا او بېوزلۍ له ډېرو ستونزو سره مخ کړي دي. د غور ولایت ځایي چارواکي هم دا مني چې د معتادو ښځو او ماشومانو د درملنې لپاره د روغتون نشتوالی یوه جدي ستونزه ده. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
ما چند سال که ما باید استفاده میکنیم کودکای ما انتا گوشنه توشنه همیگی عذابه.
او یوشتکلان گلافروز لسلور کالو راهیس نشکوی. دوایی چه لمره میرم و تاتسو او رسته دا هم نشوه تواد سوله. گلافروز اوس لخپل ورو بچانو سره د غور ولایت په مرکز فیروسکو کې په یو خټین کور کې وسیږي. دا اوس پر خپل نشوب شمانه ده او غواړي چې نشه پریږدي، خو په غور کې د معتادو ښځو او ماشومانو د درملنې لپاره روغتون نسته.
زاین لرم سرگردانه، باید دولتی خزول پارا روختون جور کلی چه خزی ورشی او نشه پریگدی.
سال جمعی او بیوزلی ده معتادین و کورنی اندیشمندی کلی دی، شپردیش کلن نجیبا او دری رونی نشه کوی. دوایی چوزل ده معتادین و ده درملنی مرکز تو رغلی، خو هاگوی درملن نده کلی. دا مرمن اندیشمنده ده چی، فراوان جمعی که با دخپل و بچان و ساتن او پلن سنگ کوی.
ما شمان نشپا و رز او گیدی، تاسی ورتاو گوری فاس حالت گیدی، پا جمعی که طول مرکی گی، پا دی خطیم کور که نه ده سونگ مواد، نه خوراک او نه ده غستولو لپاره سشته، نه پوهیگم چه سو وکرو.
ده غور ولایت زایی چارواکی هم ده منی چی؟ ده معتاد و شزو اما شمانو ده درملین پاره ده رختون نشتوالی و جدیستون زده، په دې اړه د دې روغتون مشر ډاکټر عمر لرزاد ازادي رادیو ته وویل:
خانم ها و اطفال را در خانه تحت تداوی قرار
موږ د ښځو او ماشومانو درملنه د هغوی په کورونو کې کوو. څرنګه چې په کورونو کې نشئی مواد اسانه پیدا کیږي او زموږ درملنه هم نتیجه نه ورکوي، هیله لرم که هر مؤسسه مرسته کولی شي او یا دولت بودیجه لري د معتادو ښځو او ماشومانو لپاره دی لس بستریز روغتون جوړ کړي.
په غور ولایت کې د ښځو د حقونو فعالان وایي چې په وروستیو کې په افغانستان کې بېوزلي، کورنۍ تاوتریخوالی او جګړې د دې سبب سوي چې ښځې د احتیاط په لومه کې ونښلي. د غور ولایت د ښځو د حقونو یوې فعالې زهرا نیازی ازادي راډیو ته وویل:
خشونت های خانوادگی، جنگ و بدبختی و
همچنین بغور ولایت که کورنی تاوتریخوالی، جنگ او بدمرغی، دغه ډول بیوزلی او حقونه نه ورکول هغه جدي ستونزې دي چې د ډیری ښځو او نجونو د احتیاط سبب شوي دي.
مواد مخدر آغشته بسازه
د ښځو د حقونو دا فعال داسې مهال د ښځو د احتیاط او عاملو یادونه کوي چې په افغانستان کې ځینو مرستندوی ټولنو په نادولتي ادارو کې د طالبانو د حکومت لخوا د ښځو پر کار د بندیز له امله خپل فعالیتونه درولي او یا ځنډولي دي.
ترنو اوریدونکو، په راپور کې مو اوریدل چې په غور ولایت کې د معتادو ښځو لپاره د درملنې مرکز نشتوالی د جدي ستونزو لامل شوی دی.
د زهرو کاروان په دې خپرونه کې د نشئی موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خپرونې څلوروي ساعته د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19 او 25 مترو او د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو په 1296 منځنۍ څپه واوري. پوډر یا هیروین هغه سپین رنګه ماده ده چې معتادین یې په بېلابېلو ډولونو کاروي او په افغانستان کې هم زرګونه ځوانان په دې سپینو زهرو ککړ دي. دا چې د هیروینو لنډمهاله او اوږدمهاله زیانونه څه دي، په دې اړه مو له ډاکټر محمد عارف مومند سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلې چې هیروین په خپل ترکیب کې څه ډول مواد لري.
هیروین چې دی، دا د یو ډول مواد دی چې د مورفین د استلیشن څخه په لاس راځي. مورفین د یو قوي درد آراموونکي درمل دی چې د افین څخه په لاس راځي، او هیروین د مورفین څخه درې چنده قوي دی. په اسانۍ سره دماغ ته تیرېدای شي او تیرېږي.
ډاکټر صاحب، که په نشه دروغ دی کس د نښو په اړه راته معلومات راکړي چې موږ یې څنګه وپیژنو، څنګه ورباندې وپوهیږو چې دا سړی پوډر څه کوي؟
غیر نورمال حرکتونه پکې منځ ته راځي، لاسونه رپیږي یا لرزه پکې منځ ته راځي، د سترګو کیسه تنګیږي، وړکیږي، د سترګو نه اوښکې راځي، داسې لرګېدونکي یا رپیدونکي آواز یا غږ د دې لري، او دې نه علاوه د سترګو په شاوخوا کې یو څه ګونځې پیدا کیږي. بل غټه مهمه مشخصه نښه چې په دې کې ده، دی اکثره راز نشي ساتلی. که چیرته زمونږ ډاکټر صاحبان یا کونسلرانو سره لږ څو خبرې سره وکړي، نو دوی خپل راست سمدستي تا ته وایي. همدار همدارنګه مخامخ غاخونه ای ټول سره خرابېږي. مریض خوبولې خوبولې وي
لنډمهاله غیژې به د دې څه وي، یعنې کې یو سړی دغسې د کمې مودې لپاره کاري پر هغه باندې به یې تاثیر څه وي؟
د لنډمهاله استعمال له کبله دې کې داسې ظاهرا پکې څه نه ښکاره کېږي، خو خپله دغه شخص د درد احساس کوي، دروژنه خوشحالي احساس کوي او نور داسې بعضې کړه وړه یعنی داسې رواني تکلیفو ته پیدا کېږي. او اوږدمهاله کې د عضلاتو شخوالی پکې فوق العاده زیاتې، د سر فشار لوړې، همدارنګه د وینې په د جریان کې لکه ناپاکه وینه یا پاکه وینه دې کې هم یو ګډوډي منترزي، ناپاکه وینه پکې زیاتېږي.
دغه د استعمال په اړه راته وایي چې په افغانستان کې معتادین دغه هیروئین په څو طریقو باندې استعمالوي؟
یو د ورید یا درک د لارې استعمالیږي، بل د عضلې یا د غوښې لارې استعمالیږي، بل د سوڼولو لارې استعمالیږي یا پوز لارې، او بل د سکولو لارې استعمالیږي، بل د سترګو په کنجونو کې مخول کیږي. دا د استعمال لارې دي، همدغه شانتې تاثیر هم په همدې پورې اړه لري. مثلا که چیرته د سوڼول لارې دا استعمال شي، دغه د پوزې خپله یو قسم واړه ویښتان لري چې دا د مکروبونو د داخلېدو مخه نیسي، خو دا د سره متضرر کیږي. دنه علاوه دا د پوز نه نیولې تر سږو پورې چې کوم تنفسي لاره ده، دې کې مختلف امراض منځ راځي لکه پورتنۍ د تنفسي سیستم ناروغي، لاندنۍ تنفسي ناروغي، همدغه شانتي هغه عادي ناروغي به په مزمنه بدلیږي، سینه بغل تکلیف منځ راځي. که چېرته اوس کول شي مستقیما سږو ته داخليږي، او د سږو په منځ کې چې کومې هوایی کسوړې ته موږ ویو دا د دود یا لوګونه ډکیږي. دلته د مختلفو بکټریاو لپاره یو زمینه یو میډیا جوړیږي چې دغه تا به کېدای شي چې ټي بي جوړ شي، ټي بي یا لره رن دا مرز منتر شي، یا مثلا یو الرجیک تکلیف منتر شي، یا مثلا هپاتایټس منتر شي، تنفسي بندیږي، ډسپنیا چې ته وي دا به کې منسره تلی شي. د دې علاوه موږ دا وینه چې په صفاکیږي ام دې لري صفاکیږي، دغه د وینې صفاکیدل هم پکې مختلفي. درې ملار چې موږ ویلې د ورید یا د رګ د لارې دا استعمالیږي یا پیشکری کیږي، نو کله چې د ورید یا د رګ د لارې دا استعمال شي، د انفیکشن یا انتان لپاره لار خلاصيږي، بیرونی میکروبون لپاره یو لار هواريږي. لار شي هوار شي پوستکی لاندې چې کم نسج یا غوخه یا زله ده، دلته دا متضرر کیږي. چې کله متضرر شي دلته پرسوب، سورواله، درد، تبا منترزي. کوم پیشکاری چې دې کاری اکثره په ګډه استعمالیږي، دغه پیشکاری چې په ګډه استعمال شي، تور ځړې او زیر ځړې او سپین ځړې خو د انتقال یا ترانزیت لاره ان هم دغه پیشکاری ده. همدارنګ ایچ آی وی یا ایډز هم منترزي. څلورمه خبره، د عضلې لاره کې استعمال شي نو د انعمال ته کېدې شي د نج منتر شي یا جوړ شي. که ته د پیشکاری هغه موقعیتونه پیژنې نو کېدې شي چې د عصبي رګ هم اول شي. نو که چیرته اول شي، اول تور اوړي ګان ساج مرکیږي، او شکل مرشي نو بس به مجبورن چې دغه خطه کې، یعنی بل طریقه چې مونږ ویلې د سترګو په کنجونو کې یا دا کې د مخل کېږي، نو د اوخ کو د لارو جذبيږي. نو چې کله دا جذب شي دغه تل د انساج او التهاب یا پرسوب درد منځ راځي. چې دا کله درد منځ راغی، التهاب او پرسوب منځ راغی، اوخ کې توي د خپل د کسې د سترګو د کسې چې دا وسره تنګيږي. مرور د زمان کې ده چې دا خپل د تل سوور کې
که پر امیدوارو خزو باندې د پودرو د غیزو په اړه راته معلومات راکې.
کم تاثیر چې په عامله خزو باندې منترزي سره عامله خزي چې موږ سره مخامخ شوي، نو دی به وخت ماشوم زیګول پکې منترزي. دویم سره ماشومان چې به پیدا شي ناسپی مړینم پکې هم منځ راځي. دنه علاوه ماشومان چې کله د دغه روغدي خزونه مندونه پیدا کیږي، نو دا هم اکثره په دې هیروینو باندې اختوي.
رازا کوم مونږه تا ته منتظرو.
بس دا د زام راغلم، اوس مو په ګاډه ملوکو.
رازا رازا په خوخ کې راغله.
اوه د ایرین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتات کې؟ په یو دود څوک نه موتا دیږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی موتات کیږي.
دا بیا چا ویلا؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وها، سر سره کینه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه. زه ولاړم، تاسو زما سره سمه دښمنی کوئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو لازم دی رادیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري. د ننګرهار ولایت د شیرزاد ولسوالۍ اوسیدونکی پهلوان شمشاد د ورزش په ډګر کې قهرمان و. ګڼی سیالۍ یې ګټلې او څو مډالونه یې اخیستي دي، خو اوه کلنې نشې دومره کمزوری کړی چې له یوه عادي سړي سره هم د سیالۍ توان نه لري. دا چې شمشاد ولې او څنګه معتاد شو او لومړی نشه یې له څه شي څخه پیل کړه، دا به خپله د ده له خولې واورو.
لس کال پورې تعلیم کړی دی، سبا مې بلسکاري کول او غرمې نه بعد تمرین ته تلم، کلب ته وتلم. اولمپک سره رسمي پهلوان یم، شپږ کاله تمرین مې کړی دی. ننګرهار کې مې لوبېدلی یم، لغمان کې مې لوبېدلی یم، کابل کې یم. دوه پنځوس کیلو کې خپله قهرمان یم، تقریبا شپاړس مسابقې لرم، یو دانه باخ لرم، نو ټول بورډ لرم. مډالونه مې اغوستي دي او ستانلیک مې اغوستي دي. جایزې مې ډېرې ترلاسه کړي دي. ان نازوان انډیوالان د لاسه په عمل راغلم. اول چرس وال چرس نه بعد د شیشې شوله، شیشې نه بعد پوډر شو. بیخي داسې کړو، اول خو جمع و جوش کې و، هغې نه بعد چې کله عمل جوبل کړو خراب یې کړلو. شپې مې شیشې نشه وکړل، کور کې به و هېڅ شی مو نه، کلب کلوب به شولو. خدای دا چی شو، کله به مې ډانګ راواسه، کله به یو تشناب خوا دن، کله به بل کوټې ته مې لو سړی راغی، هو سړی راغی، بیا به لاړم چې هېڅ شی مو نه، بیا به کلب کلو شو، بیا به لاړم ډانګ به مې راواسه، خوا دې خو به وګرځېدم. آخر مور مې راپاسه، چی در باندې شوي سه لیونه شوی، چی شوی او چې مونږ په ځ شیشې کې به مونږ په ځان نه پوهېدو چې یو چې د شیشې زموږ ذهن خراب کړی. بیا داسې وخت راغی چې هېڅ مې شي مونږ نه لرلو، هغه نه لرلو، پهلواني خوند را نه کړل، ورزش خوند را نه کړ، خپل خپلوان نه دور کړم، کورنۍ نه دور کړم، کلب او تمرین هر څه مې پرېښودې. زموږ د کورونه ډېر لرې ځای و، مال د بادرې طرف ته مال د په اوسېدم، نشه به ورسم کول، څه به درنه پټو. هغه کله به مې یو شی د چانه پټ کې بل شی هن دې ته مجبور کړلو. دې دا نشه داسې ده چې ار شته نه مجبور کړي، دماغونه ختم کړو، بدن نه ختم کړو. مخکې چې کوم سمدام کوم سکواره هغه اوس نشته لري، اپیزې زموږ دې خراب کړې ده. مخکې و چې کوم زور راکې او هغه زور نه نشي وبکو. کوم سنا سپاس مې کول یاران سره، دوستان سره، خپل خپلوان سره، هغه سلی هغه هیڅ هم راکې پاتې نه دي. هغه وخت و چې مثال ورزش مې کول، دوه درې کسان مثال خو دور او سغيګه و، اته نه سره به مې غيګه وکړنه، به مستړ نه مو ا دور به میچو غټ نور به بودرې د لین کې و شاملې ما یو د ځان مې چې وړي کې مې کمزور مې هغه مست نشم هله چې نشي ډیر زیب کړم. چې مثال خبره نشم نو کړه قهرمان مې وزي د بر رسیدلم ما مډالونه به کلب به مې شاګردان به مې مګر عملی شو هر صفات شو نه نو سازي د نزو منو.
ایا په هدالاست ایا په هدالاست یخنی او سړه هوا د موتاجونو د مړینې سبب کیږي؟ دا معلومات به د ډاکټر واحد الله کو شان لخوا واورو.
موتادین چې دی دوی په آزاد هوا کې اکثریت ژوند کوي، دوی خو پوره انرژي خوړه د نخلي او لبل پلو مناسب البسه ورته نرسیږي، یو جوړه کلی کې همیشه او د دوی د ګرمولو لپاره هم شی نشته په محیط کې، چون د تبابت د نگانه د مقاومت کم ده، د دوی بدن ډېر زر حرارت ځای کوي او یو مشکل د هایپوترمیا یا د بدن د وجود د حرارت کمواله د سره مخامخ کیږي. نو د لکبله دوی یخنی دی بند ډیر زر تاثیر کوي، د بدن حرارت ځای کیږي، چې کله بدن حرارت ځای شو د کومات دی اخر د وفات کیږي.
آیا په هدالاست
تازه دی رادیو درن اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه تر ورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا شې د اجمل په خار کې د چای څخلو لپاره یوازې یو سماوار ته ورځي او دا خلاصه چې کور ته هم له هم دې سماوار څخه چای وړي، خو په کوم ورځ چې د دې سماوار چای ونه چخي نو ناروغه کیږي. دا چې اجمل ولی یوازې د هم دې یو سماوار چای چخي، که یو نچکی ولی ناروغی که یا ورست به چه پیخشی، دا با پا درامه که وارو.
اوهو اجمالا،
په دې سمور کې څومره غنه غونه ده
پوهیږي چې دلته ولې دومره غنه غونه ده
نه والا نه پوهیږم
د دې سمور غونډې په ټول ولایت کې خوندور چای نشته وګوره دوه منزله رستورانت دی خو په دواړو منزلو کې ځای نشته
رښتیا هم به ډېر میلمانه لري
فری جانه یوازې دا میلمانه نه دي ځینې خلک کورونو ته هم چای ځنی وړي دا سماوار په ټول ولایت کې مشهور دی
خو ماته یوه پوښتنه پیدا شوه چې خلک ولې د دې سماوار چای خوښوي په دې چای کې دوا ده که بله خبره ده
هو دوا ده زه چې په دوه درې ورځو کې ورته رانه شوم بدن مې سست وي پر سر مې درد وي او ځان مې هم درد کوي د دې سماوار چای چې وڅښم بس روغ او جوړ شم
بازار د هر ډول چای ډک دی هر څوک یې رانیولی شي که هیل او زعفران وراچوي هغه خو موږ هم وراچوو خو د دې چای خوند بیخي بل ډول دی
یوازې هیل او زعفران نه دي خبره په وچ چای او اوبو ایښولو کې هم ده
ما د افغانستان د څو ولایتونو چای څښلی دی په بازار کې چهار ډول چای خرڅیږي ما رانیولی دی خو خوند یې داسې نه دی
خو د ځینو خلکو په لاس کې خاص برکت وي
د ځینو خلکو په لاس کې به رښتیا هم چې برکت وي په ټول افغانستان کې اوازې د دې وسمور چې په لاس کې برکت دی
ما هم په ډیرو ولایتونو کې چای څښلی خو د دې چای خوند مې د هیڅ ځای په چای کې نه دی لیدلی زړه مې غواړي چې بیخي د دې سماورچی شاګرد شوم
دا یې لا بله که د چای لپاره د سماورچی شاګرد شوې
ولې زړه ته دې نه لویږي
ولې مې زړه ته نه لویږي نسوره
ګوره چې ناسم ډیر مهم دی
اجمل جانه ته خو د دې چای ډېر صفتونه کوې او رښتیا هم ښه خوند کوي خو په دې هم نه ارزي چې ته یې بیخي مرید شې
ته خپله وایې چې دا چای ډېر خوند کوي خو بیا ولې شک ورباندې کوې
ما ته شک پیدا شو چې خلک ولې په ټول ولایت کې دا چای خوښوي ستا په دلایلو مې قناعت ونه شو
نو دا خو یو څوک هنر لري او نور یې نه لري په دې کې نو د شک څه خبره ده
زه خارجي هیوادونو ته هم تللی یم څو ډوله چای مې څښلی دی خو د دې چای خوند بیخي بل ډول دی
بې ځایه شک مه کوه خپل چای دې وڅښوه
یاره خدای مې د غاړې نه بندوي د دې چای تر شا خامخا څه خبره شته
خاشم لالا وای چې ستا سماواته تر بل هر سماوار ډیر میلمانه راځي دا خبره رښتیا ده
هو قومندان صاحب ستاسې خبره سمه ده
نو ولې ستاسې چای څه کمال لري ها
زمونږ د چای اوبه عادي اوبه نه دي مادني اوبه دي
نو له مادني اوبو څخه خو مونږ هم څوارې چای دم کړی دی خو بیا یې هم خوند ستاسې د چای په ډول نه دی
مونږ خو چای ته زعفران ویل مو راچو
زعفران ویل خو مونږ هم راچو اصلي خبره وکړه
زمونږ چاینک یو ګلاسونه صفا دي اوبه هم په اورې شو او خې ډېرې شو
دا ګډې وډې خبرې د پرېدا اصلي خبره وکړه
بل دا چې ما هیڅ وخت بیا ودا سره چای نه دیدم کړې
نو چای لا ودا سره ساړه لري ریښتیا راته وای چې له چای سره څه شي ګډوي
صاحب هیڅ یې نه ور ګډوم بس خپل اخلاص ور سره ګډوم
څنګه اخلاص ور سره ګډوي
مانا ډېر زیار ور سره ګالم
ښه ته اوس له پولیسو سره چالاکي کوي ها
قومندان صاحب زه رښتیا وایم چالاکي نه کوم
بس بس نور خلک نشي غولولی موږ ثابته کړې ده چې ته په چایو کې څه شی ګډوي موږ چې ستاسې په سماوار چاپه وهله په هر څه پوه شولو
قومندان صاحب په څه شي پوه شوئ
تاسې په چای کې تاریا ګډوئ ستاسې چای خوندور نه دی بلکې خلک مو په تاریاکو معتاد کړي دي ځکه نو ستاسې سماوار ته راځي دا راپور وګوره
قومندان صاحب دا د څه شي راپور دی
مونږ ستاسې وچ او لون چای لابراتوار ته واستوو چې هلته یې ډاکټران وګوري ډاکټرانو لیکلي دي چې په دې چای کې تاریاک ګډ شوي دي
قومندان صاحب ما په چای کې تاریاک نه دی ګډ کړي ډاکټران به خطا وتلي دا خو ګناه ده زه دا کار نه کوم
مونږ په دې باره کې نور اسناد او شواهد هم لرو نور خلک نشي غولولی ته به خامخا خپل د دې ناولي عمل سزا ویني
قومندان صاحب زه بې ګناه یم ما خوشی کړ
چوپ شه دروغجنه دا خبره بیا په محکمه کې وکړه چې زه بې ګناه یم پوره خار دې د خپلو شخصي ګټو لپاره په نشو وخته که او بیا وایي چې زه بې ګناه یم
تازه د رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو د خدای په امان
د زهرو کاروان.